به مننه ستړی مشه او د ازادي راډیو د دې ساته د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر له اهدافو خبرو. یو امریکایی په افغانستان کې له القاعده سره د ملاتړ په تور مجرم وپیژندل شو. افغان ولسمشر تاشکند ته روان دی او روسیې ژمنه کړې چې د شمالي کوریا لانجه به په سوله ییز ډول هواره کړي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایی د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځان وژونکي برید کې د برخه اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دېرش کلن محند محمد الفرخ په نیویارک منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې ایزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژنده. محکمه په خپله وروستۍ پریکړه د جنوري په 11 وکړي او غالبا به الفرخ په عمري حبس محکوم شي. خو د مدافع وکیل پرون رویټرز رانس ته وویل چې موکل به یې استیناف ته مخه کړي. څارنوالانو ویلي دي چې الفرخ په 2001 کال کې له القاعده شبکې سره د یوځای کېدو او د امریکایانو د وژلو په نیت پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د مراسمو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. سبا د هجري قمري میاشتې د محرم الحرام 10 ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د کابل او ولایتونو په جوماتونو او تکه خانو کې د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نجیب دانشوي: په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ د اهل تشیع ورونو لپاره دي او هلته ورځي زموږ امنیتي پلان لرو. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فتح الله پر ووم سړک پرون انتحاري حمله وشوه او د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والو واخیست. په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او تر 10 تنه زیات زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یې 3 مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږه اتیا وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ما عملیاتی بسیار خوبی را در گرشکی ولایت هلمند
دی وای موج د هلمند په گرشک ولسوالی فاریا پکتیکا غزنی کندهار د پکتیا په جنخیل ولسوالی سرپل کندوز بدخشان او روزګان کې شاملیت کړی دی. په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر 2 زیات غړي وژل شوی او لسکونه وسلوال زخمیان شوی دی. جنرال وزیر زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکو مواد هم نیول شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تاشکند ته روان دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی سرچینې د خبر تایید کړ خو ویل چې د سفر دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی. د همدې خبر پاړه د ازبکستان دولتي ویب پاڼې دغه ایواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې تاشکند ته د ولسمشر اشرف غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. کاملوف ویلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي درک زیاتولو د اقتصادي اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ایز ډول پای ته ورسی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په هغه خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړي چې ستونزې په سوله ایز ډول او له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالني چې پرون په ماسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولی وو بیرته خوشي شوی دی. نوالني ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په یوه لاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالني تقریبا 10 ساعته د پولیسو په توقیف کې و. له هغه څخه به په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په 2 نیټه پوښتنې وشي. که چیرته په محکمه کې پرنوال نه دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانون یې سرغړونه کړې ده، یوه میاشت په زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست په راروانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو مسؤلانو ویلي چې هغه جرمي سابقه لري او جمهوري ریاست ته د کاندیدای پر شرایطو برابر نه دی. روسیه خبر داده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کیوبا کې د خپلو مامورینو شمیر کموي. دا پریکړه تر یو لړ مشکوکو او مرموزو پیښو وروسته وشوه چې د سفارت لږ تر لږه یویشت کارکوونکي ناروغان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې د کیوبا په مرکز هاوانا کې د امریکا سفارت به پرانیستی پاتې شي او عاجل کارونه به سرته رسوي، خو د عادي ویزو ورکولو لړۍ به بنده شي. د کیوبا په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا د چارو مسؤول جوزف نا ویدال د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې امریکا په بیړه پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو به اغیز وکړي. تمه ده چې امریکایانو ته په یوه اعلان کې سپارښتنه وشي چې کیوبا ته له سفره ډډه وکړي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې په ګډون یو شمېر څارونکي هڅه کوي چې د دې دلیل پیدا کړي چې ولې په هاوانا کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو ته په ناڅاپي ډول د سردرد او د ستړیا احساس پیدا شوی دی، حتی یو شمېر کسان په غوږونو درانه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان وایي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته روان دی.
لوی درسیز اردو پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بیا.
د جنرال قمر جاوید باجوه د دې سفر له هدف مو وړاندې په خبرونه کې خبرو او د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخلو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خیبر پښتونخوا کې دوه کسه پر یو موټر سایکل منه شوي، سبا او بل سبا به د موبایل شبکې هم په جنو ځایونو کې بندي شي. په کندهار کې په سلګونو جنو او ښځو حرفوي زده کړې ترلاسه کړي.
ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. چې مځکې څنګه وکړو، مځکه څنګه کمې دا به څه څه ګټې اخیستلی شو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت درې کلن شو، په اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې څه دي، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې څه ډول دی، په دې اړه به هم په روانه خپرونه کې تفصیل درکړو. تکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ورغځولی او له هغوی هم ورته هیله لري. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړ رتبه پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته رسیږي.
قرار معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بین برای یک سفر رسمی.
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دی حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل
افغانستان has not been a threat to its neighbors and will not.
افغانستان هیڅ کله خپل ګاونډیو ته ګواښ نه وو او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پیښوي. موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړی او له هغوی هم د ورتګام پورته کولو تمه لرو. د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي. د امریکا ولسمشر د اگست په میاشت کې د استراتیژۍ د اعلان په وینا کې په پاکستان کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد د جدي مبارزې ژغ وکړ. پر پاکستان په مقرر ډول نیوکه کېږي چې په خپله خاوره کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد جدي مبارزه نه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان لوی درسي سبا کابل ته ځي. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، منندوی مو يم چې په خبرونه کې را سره یاست.
کور مولان صاحب، سلامونه نیکی هیله می تاسې او ټول اوریدونکو ته وړاندې دي.
مننه رحیم صاحب. د جنرال باجوه سفر ستاسو په باور څومره مهم دی؟
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی. لدوار ښه لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې، او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوه لري. دویم اهمیت یې په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي، او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري رول ادا کړی، د هغې نه وروسته دې ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. نو زه فکر کوم د دومره لوړ پوړي چارواکي او په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پاوس سره د خارجه پالیسی وی کو عمومي د حکومت چاري وی، نو بنا د باجوه سفر ډیر مهمه ده. او زه فکر کوم چې په ډیرو مهمو مسایلو چې پاره کې 16 اساسي مسله ده پاره باندې به خبري کیږي.
رحیم صاحب، څه فکر کوي؟ آیا جنرال باجوه د امریکا د ستراتیژي د فشار لامل افغانستان ته مخ کړی دا او کنه پاکستان چې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا زه فکر کوم چې دغه تیره یو میاشت په پاکستان پوره فشار لیدلی دی، که هغه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وي، که هغه د ناټو خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وي، او که هغه د بریکس ټولنې چېرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګري دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریځ اعلانول وي. یعنی پاکستان له هر اړخه تېرې یوه میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تېرو کم تر کمه 15 کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدلي چې د هرې خوا نه دې په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی دې ته اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي، او د افغانستان په سوله کې خپل پریکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بله رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته په خو به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغه سي انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله مند شي، او په لنډه موده کې افغانان هیله پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ماته ستویل کړي، حتی تیر 15 کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼه توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي، او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې ده د دوی په نړۍ کې بېساري ده. خو یو خواته د دوی وړتیا ته په کتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته په کتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي، زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هلمندی کار ساتل پکار دی. خو په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دنده دا ده چې دغه کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی د دې د ژوندي ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو دپاره په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې فعاله لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او که داسې ونه شي او نړیوال د دغه فشارونو یو موده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کړي او په پاکستان باندې فشار کم شي، زه فکر کوم بیا به هماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي، دا د ناستې کوو، مذاکرات کوو، یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بې ساري فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس، خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندي ساتلو لپاره اړینه ده چې د افغانستان حکومت خپله دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاري وساتي.
مشتاق رحیم، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې د ښځو لپاره په دوو لویو زراعتي او اقتصادي پروژو کې په سلګونه میرمنو ته روزنه ورکړل شوې ده. په دغو روزنیزو او حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د اقتصادي سپما، د حیواناتو ساتل، د سبزیجاتو کرنه او د باغدارۍ زده کړې ورکول شوې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار ښار پاینو مینه کې د شوز چاریا سات اړوند زراعتي او حرفوي زده کړو په دې مرکز کې یو شمیر میرمنې د غواګانو او چرګانو په ساتنه، د سبزیجاتو په کرنه او د انګورو، انارو او پستې د بنواړي په زده کړو بوخت دي. د یاد ښوونیز فارم ټول مالی لګښت د امریکا پرمختیايي اداره ورکوي، خو چارواکي دا نه وایي چې پر دغه پروژو ټول ټال څومره لګښت غلي. د کندهار د شوز چار رئیس رقیا څخه وایي چې په لومړي پروژې کې پنځه دېرش میرمنو ته کاري زمینې برابرې شوي.
پنځه چیشتنې خوندې موږ البته په دا پروګرام د پدلې ولې دا پروګرامونه موږ مخکې هم ډېر پر مخ باندې ویلې وي. تاسو چې خپل ولې چې موږ کوکې دا ځنې خوندې وي چې البته د مرکز به د ولسوالۍ نه وي، خو خو د خیریه پروګرامونه هم درلوده، د ګلدوزي پروګرامونه درلوده چې موږ هغه تحقیق کړی، او تر څنګ هم د ارشګا پروګرامونه دوی درلودله. دوی غوښته چې کوچنی کاروبار دلې په عینومن کې په دا پارک کې اکثره خوندې اوس راولر شوي. دلې بورګان په خپل کور کې په ښې هفتې خرڅېږي، شو نو خو په خپل کور کې تیاری سمې هفتې خرڅېږي.
روکیا چکزی وای په یو بل پروژه کې چې لګښت بیا هم د امریکا د پرمختیايي ادارې یا USAID لخوا ورکول شوی، د کندهار ښار ولسوالۍ شاوخوا 900 میرمنو ته په بیلابیلو اقتصادي، زراعتي، تجارتي او د حرفوي کورسونو زده کړې ورکول شوی. دا غلیا چکزی په وینا د دغه ټولو پروګرامونو هدف د بېوزلو میرمنو اقتصادي لاسنیوی دی.
دلته اته ساتنې خوندې د زراعت په برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپله ولیدله د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې دي، شپې ته تنې خوندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تخته پل کې دي، او بولده کې هم دا برنامې زموږ د خوند لپاره په مخ باندې وړل شوي دي، او کوشش کوو چې زموږ هغه خوندې د کاروبار په اعتبار چې دی ورکشاپونه چونګونه اخیستي دي، دوی هغه تعقیب کړو تر څو هغه کاروبار چې دی په مخ باندې بیول د کومو ستونزو سره مخامخ دي، ستونزې د اړوندو ادارو سره مطرح کړو، او غواړو چې دې کاروبار ته هم رونه کړو، پیدا کړو تر څو کوم څه خپلې اقتصادي مشکلات یا ستونزې د همدې طریقه له منځه یوسي.
په عین وخت کې ګلالي او پلوشه چې په دغه پروګرامونو کې ګډون کړی د خپلو تجربو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
کوم شزی چې په کورونه کې مثلا باغچه لري، د هغه د لار کولای شي خپل سبزیجات ترلاسه کړي، هغه اوس کولای شي چې د هغه په ګټه په پوسی او د هغه پاکوالی مراعات کړي، او خپل کوم شزی چې په کورونه کې پاکوالی نه مراعات کوي، هغه اوس دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو، او هم کولای شو په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې شې چرګان پرانیسي، ځینې شې په کورونو کې خیاطي کوي. چې موږ کې څنګه وکړو؟ مزات سره کمې دا غته څنګه چې خپلې سو کورنی وخت چی چې دا غته موږ هم استفاده کولای شو. هغه وکړو هغه کوټه مو زی بیره کې ښکلا راکړي او د بیبان څخه به موږ اقتصاد سم یعنی پیسې به موږ مصرفېږي.
زراعت او مالداری د کندهار د کلیوالي سیمو لپاره مهمه اقتصادي سرچینه بلل کیږي چې ډیر خلک له همدې لارې د ژوند چارې مختوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې په یو خصوصي مجلس کې کړې دي راخستې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د والیانو په کلنۍ غونډه کې ویل په لومړي سر کې د غوښتل چې د افغانستان د جګړې لګښت بند کړي، خو کله چې ورته امریکایي جنرالانو قناعت ورکړ چې زیات شمېر تروریستي سازمانونه په افغانستان کې دي، نو له دغه هیواد څخه وتل ورته خوندي انتخاب نه و. ورسپانه زیاتوي ولسمشر ټرمپ په دې خصوصي مجلس کې ویل وروسته تر هغې چې جنرالانو یې ورسره محرم معلومات شریک کړل، دې نتیجې ته ورسېد چې امریکا په افغانستان کې د موجودو تروریستي ډلو له ځپلو پرته بل انتخاب نه لري. کنه نو امریکا به د 2001 کال د 11 سپتمبر په شان د بلې حملې شاهد وي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه تروریستانو چې پر امریکایي برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو. د واشنگتن پوسټ وینا ډونالډ ټرمپ افغانستان د تروریستانو د تمویل له نظره د وارتون له مالی پوهنځي سره تشبیه کړ. د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې وارتون مالی پوهنځي د امریکا او نړۍ په سطحه د اقتصاد او مالی چارو مخکخ فارغان ورکړي دي. جینس ډیفنس اونیزي کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر په مهال د کابل پر حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د برید په اړه لیکنه خبره کړې ده. جینس ډیفنس اونیزي لیکي د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو دې حمله د ماتې سفر تر سیوري لاندې راوست. اونې زه د دې پیښې پر مهال په خطا سره دی وي امریکایي الوتکې د راکټي برید له عمله د ملکیانو د مرګ ژوبلې یادونه هم کړې ده. جینس ډیفنس اونې زه د امریکا د مرکزي قومندې د اعلامې له مخه ویلي چې وسلوالو د سپکو او درنو وسلو په واسطه د کابل پر هوایي ډګر ډزې وکړې چې زیات شمېر ملکیانې په خطر کې واچول. اونې زه زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو پر برید کوونکو ځوابي حمله وکړه او د امریکا جنگي الوتکو د حواله لارې هغه ودانۍ په نخښه کړې چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوی وو.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب تاسو ته لرو. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تریو درویو کلونو کې د اقتصاد په برخه کې څه پرمختګونه کړی دي. همدارس دغه حکومت په کوردننه او بهر سیاست په درې کلونو کې څنګه مخته بیولای دی، په دې اړه تفصیلي مطالب لرو. خو اوس خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د عاشورا لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د محرم په نهمه او لسمه ورځ به د دې صوبې پر مرکز سربیره په هغو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال وي چې له امنیتي پلوه حساسې دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان.
د تیر کلونو په سیر سکال هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر خارونو کې د محرم د نهمې او لسمې ورځې د مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په حساسو سیمو کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. پاکستاني رسنۍ د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د صوبې په نورو ګڼو سیمو کې د شورا لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې تعلیمي ادارې او بازارونه درې ورځو لپاره بند کړل شوي. په شیام میشتو سیمو کې امنیتي سرلا سخت شوی او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو هم بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د جمعې پوره د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د محرم د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار په ډېری برخو کې د موبایل ټلیفون شبکې د څو ساعتونو لپاره غیر فعال شوي وې. امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځ بعد خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې صوبې په هغه سیمو کې چې د شورا په وروستیو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې دي د موبایل ټلیفون شبکې بندې وي او په ماتمي جلوسونو کې ګډون کوونکو ته به تر تلاشۍ وروسته په جلوس کې د ګډون اجازه ورکول کېږي. لا بل خواب خیبر پختونخوا کې د افغان کډوال د تشې چارواکي وایي چې د محرم میاشتې په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ستونزو له امله د غیر رجستر کډوالو د رجستریشن پروسه هم ځنډېدلې او په خبره چې دغه پروسه به تر عاشورا وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شي. په تېرو کلونو کې په پاکستان کې د محرم پر مهال پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره د شیعهګانو پر امام بارګاګانو او ماتمي جلوسونو بریدونه او چاودنې شوي چې د جګپوړو پولیس چارواکو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره تېره ورځ د ښار په رنګ روډ سیمه کې یو شخصي روغتون ته څیرمه بمبې چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان یې ټپیان کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د لری ختیځ هیوادونو ته روان دی. د سپین مانی په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا د ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر کې له متحده ایالاتونو سره د هغوی پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې او پرته له څه شکه چې امریکا شمالي کوریا ته اندېښنه لري د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته، نو د دغه سفر پر مهال به ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا مسله هم د آسیا د ختیځو هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره شریکه کړي. فرشته جلال سي راپور لري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ روانو سیاسي لانجو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالد ټرمپ د ختیځ آسیا 15 هیوادونو ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه جاپان، شمالي کوریا، ویتنام، چین او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه به واشنگتن ته ستون شي. سپینه ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې دا سفر به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو تعهد لا کلک کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سفر پر مهال په فلیپین کې د جنوبي او ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په سرمشریزه او په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. ولسمشر ټرمپ په دواړو غونډو کې د آسیا په ختیځ او جنوب کې د امریکا د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر راتلونکو او خپل لیدلوري خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون چین ته ورسېد. چین ته د ټیلرسن د سفر یو اساسي هدف هم پر شمالي کوریا د فشار زیاتول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مکرر ډول پر چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د شمالي کوریا د تجارت 90% اتکا پر چین ده. د چین حکومت د پنځمبه پر ځلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر میاشتې کار بند کړي او باید وتړل شي. د چین حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک پر اساس دا اعلان کړی چې تیره میاشتې پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو لګولو لپاره تصویب کړ. د امریکا ولسمشر په مخ کې پر چین نیوکه کوله چې د شمالي کوریا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي، خو د تیرې سه‌شنبې په ورځ د چین له ولسمشر په دې مورد کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي چارواکو سره هغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان سفر پر اجنډا او جزئیاتو هم خبرې وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د فیسبوک له لارې تاسو کولی شئ چې له موږ سره زموږ د خبرونو په اړه خپل نظر شریک کړئ، خپل انتقادونه راته ولیکئ او همدارس کولی شئ چې خپل وړاندیزونه راته وکړئ. که الوتکه خراب وي نو سفر پکې نشي کېدلی، که پیلوټ نه وي بیا هم سفر پکې نشي کېدلی، خو که چیرته کمپیوټر روان وي بیا څرنګه سفر کېدلی شي؟ په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځشنبې په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماډیوس کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب وو. کله چې امادیوس پروګرام ناببره له ستونزو سره مخامخ شو، په هوایي شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایي ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمنی په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګی، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د غوړې اچار ونی ستفرهي پروګرام لرو. لشيبه ورسته لند خبرونه وړاندې کوي. خو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرني سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې او کوم ستونزو سره مخامخ و. همدارس به دا ووري چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې څه وي او مشکلات یې څه و. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځان بشون کې بریټ کې د برخي اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دېرش کلن محمد محمود الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژندل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د اشورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمري میاشتې د محرم الحرام لسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لشت تر لشت اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر په څو ولایتونو کې ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته روان دی. خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې او یا نه ده اعلان شوې او جزئیات هم له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ایز ډول پای ته ورسیږي. او د روسیې حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالني چې پرون په ماسکو کې د خپل کور تر څنګ پولیسو نیولی و بیرته خوشي شوی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرني سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې او ستونزې یې څه وي؟ که څه هم حکومت وایي چې په دې برخو کې ښې لاسته راوړنې لرلې، خو د حکومت په وړاندې اپوزیسیونونه او سیاسي جریانونه بیا ورته د شک په سترګه ګوري. یوسف خان ځدران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې داغې له ډلې د اداري فساد سره د مبارزې، د سولې پروسې او ښې حکومتولۍ په برخه کې ښه کارونه کړي، خو یو شمېر سیاسي جریانونه په دې باور دي چې د حکومت مشران حتی نه دي توانېدلي تر څو سیاسي اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه انتقاد کوي چې د واک په سر د ویش د اختلافونو تر څنګ د انتخاباتو، الکترونیکي تذکیرو، کابینې او اداري فساد په اړه د حکومت ډېرې ژمنې پر ځای پاتې دي. په دې برخه کې د ولسمشر او دغه د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلافونو او د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ته ډېره اشاره کیږي. د افغانستان د لویدیځ یو مشهور څیره او د جمعیت ګوند رهبری شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومتي مشرانو باید په دې موده کې د خپل منځي اختلافاتو پر ځای په خپلو ژمنو عمل کړی وای.
له پنځو څخه ډېر وخت په اختلافونو تیر شو. هغه وخت او توان چې د خدمت لپاره و د واک د ویش پر سر ولګید او اوس په هیواد کې داسې څه رامنځته شوي چې پخوا یې ډېره سابقه نه لرله.
د جمهور ریاست دویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې حکومت د انتقادونو د اورېدو حوصله لري، خو ټینګار کوي چې ولسمشر د خپل لومړي مرستیال سره کومه سیاسي او کاري ستونزه نه لري. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ملي وحدت حکومت په نوم حکومت تجربه کوي. پوره درې کاله وړاندې د میزان د میاشتې په اوومه نېټه دا حکومت د هغه وخت د انتخاباتو د دوه مخکښه کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ منځته راغی. دواړو مشرانو محمد اشرف غنی چې اوس د ولسمشر او عبدالله عبدالله چې د اجرایه رئیس په توګه کار کوي خلکو ته د ډېر څه کولو ژمنې ورکړې وې. د بوختیاو رامنځته کول، د امنیت تامین په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کول، د اداري فساد سره مبارزه، د الکترونیکي تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمې ژمنې شمېرل کېږي. په سیاسي برخه کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه حکومت یوه عمده لاسته راوړنه بلل کېږي، خو د ولسي جرګې په انتخاباتو او الکترونیکي تذکرو کې ځنډ هغه موارد دي چې د منتقدینو په باور باید هم په تیرو دریو کلونو کې ورته پاملرنه شوې وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت نه یوازې دا چې انتخابات ونه شو کړی، بلکې په انتخاباتي سیستم کې هم لازم اصلاحات نه دي رامنځته کړي.
باید ووایو چې د ټاکنو برخه کې د ملي یووالي حکومت کومې ژمنې چې کړې وې، له بده مرغه چې هغو ته د عمل کوښښ ورنه کړ، په هغو کې پاتې راغلی. د حکومت ژمنه دا وه چې پراخ ټاکنیز اصلاحات به یا بنیادي اصلاحات به د ټاکنو په عرصې کې راولي، او له بده مرغه تر اوسه پورې چې دا درې کاله وتلې اصلاحات صرف د صرف بدلولو باندې متمرکزه سره چې نه شو کولای چې هغو ته د اصلاحاتو نوم ورکړو.
ولسمشر ماڼۍ وایي د دې لپاره چې خلکو د انتخاباتي بنسټونو او قوانینو په اړه انتقادونه لرل، حکومت د یوې شفافې پروسې له لارې نوي کمشنران معرفي کړل. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي د لومړي ځل لپاره انتخاباتي درغلۍ او سرغړونې جرم ګڼل شوی او دا کار د سازمان شویو درغلیو مخنیوی کوي. هغه وایي د نویو تذکرو د ویش ستونزې هم ختم شوي او تمه ده چې ویش به ډیر ژر پیل شي.
موږ ستونزې لرلې، په دې کې شک نشته، خو د الکترونیکي تذکرو د ویش او انتخابات ترسره کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
له دې وراخوا حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ځان بریالی بولي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه شوه او تمه ده چې د قانون د حاکمیت د عالي شورا په راتلونکي غونډه کې د تایید وړ وګرځي. د دې ترڅنګ حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې تر ډیره د حکومتي چارواکو دوسیې تر څیړنو لاندې نیول کیږي چې تر دې دمه یې یو شمېر حکومتي چارواکي بندي کړي هم دي. د شفافیت څار نړیوال سازمان په 2018 میلادي کال کې افغانستان په فساد ککړ اتم هیواد معرفي کړ، په داس حال کې چې له دې وړاندې د ډیر وخت لپاره د نړۍ دویم او دریم مفسد هیواد شمیرل کېدو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې برخه کې هڅې د لوی څارنوالۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي:
لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګامونه اخیستي دي او د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه اغېزمن دي.
په دغو دریو کلونو کې د ځینو لاسته راوړنو او ستونزو سره بیا د ځینو وزارتونو تر څنګ د حکومت ډېرې نورې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره شوې دي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیل رئیس انتقادونه دا دي چې د حکومت مشران د سیاسي او خپلمنځیو اختلافونو څخه نه دي راوتلي او دا کار د کابینې د سرپرستۍ سبب شوی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر 500 میاشتې پورې په ټولو دولتي ادارو کې سرپرستي له منځه ځي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت د سرپرستی د ختمولو لپاره جدي اراده لري، ډیر تدریجي ولی په دغه برخه کې مضبوط ګامونه اخلي.
د کورنیو دغو اختلافونو لاسته راوړنو او انتقادونو راخوا حکومت ادعا کوي چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست په تیرو دریو کلونو کې په خلوري حرکت کړی دی. ارګ وایي چې د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د افغانستان اړیکې د ډیرو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا سره په ګونګ حالات کې وې. د جمهور رئیس د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې تعریف کړي.
په دې دریو کلونو کې مهمې ناستې ترسره شوې، له هغې ډلې د وارسا، بروکسل، د کابل پروسه او څو نورې سیمه ییزې ناستې دي چې افغانستان پکې فعال او له اغېز ډک حضور درلود. هغه مرستې هم چې نړۍ له موږ سره کړي د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان د نړۍ د پاملرنې په محراق کې دی.
د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا په دې باور دی چې په دریو کلونو کې باید د کابل او اسلام آباد اړیکې هم ښې شوې وای. هغه څه چې حکومت پرې ټینګار کوي وایي افغان حکومت د پاکستان سره سیاسي خبرو ته حاضر دی، خو اسلام آباد دوګونی چلند کوي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست وایي افغانستان غواړي له هیوادونو سره یې اړیکې دولت محوره وي، خو د هغه په باور ځینې هیوادونه د تروریستي ډلو په ملاتړ غواړي خپلې ګټې تامین کړي. ارګوایي افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د نورې نړۍ سره ښې اړیکې لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي له نورو هیوادونو سره اړیکې ښه دي او له پاکستان سره روابط ښه نوي، خو ټاکل شوی دی چې سبا د پاکستان لوی ترسیس کابل ته راشي او د همدغه اړیکو په ارتباط په تفصیل له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت د درې کلنۍ درې کلن شو او په دې اړه مو د افغانستان د حکومت د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه مفصل مطلب واورېده. په تېرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې دغه حکومت څه لاسته راوړنې لري؟ په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان 70% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي، د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغېزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد
د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخو کې سرګند لاسته راوړنې لرو. نن زموږ پر مخ ګڼې لارې خلاصې دي، د چابهار له بندر نیولې تر اقینې او د اورګاډي پټلۍ، ځمکنۍ او هوایي لارو پورې. همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور د لارو د خلاصولو په حال کې یو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ښو اړیکو کې یو.
خاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي، وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوسمهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او سره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
درسته
های اقتصادی درست اصلا کارهایی کردن که شاید در آینده بتانه. په اقتصادی برخو که سمه ده چه یو لټکارونه کړی او خای د افغانستان خلک پر راتلونکي کې نتیجه ومینی، یعنی د وسنوی اړتیاو لپاره پانګونه نه ده شوی. د دې لامل دغه مسأله سبب کیږي چې خلک له اقتصادي پلوه له یوې ورځې نه بلې ته په ټیټه سطح کې شي. راځئ د بیکارۍ کچه ووینو چې څومره ځوانان موزګار دي.
قدر جوانای مور بیکار هستند.
بلخوا د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانیو وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیاردو افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 2 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 2 میلیارد وو، او دې کال زمونږ هدف چې ټاکلی دی د ایم ایف سره هغه هم تقریبا 125 میلیارد افغانۍ ده، او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الوکوزی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د دمی دولت، اما مشکلات مالی
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزې ده چې د پانګې چونې د لارې خند کیږي. د پانګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
خاغلی الوکوزی مني چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وایي حکومت په وروستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغو کارپوهانو له ډلې قادر جیلانی وایي چې حکومت باید په دغو برخو کې لا هڅې وکړي او هغه کارونه ترسره کړي چې پیل شوي دي.
زمونږ د انکشاف ملي یا NDS ستراتیژي باید په سمه توګه تطبیق شي. 15 کلن اقتصادي ستراتیژیک پلان چې حکومت په لومړیو کې دې دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
د ټینګار کوي چې حکومت دې په پاتې موده کې د نورو مسایلو ترڅنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعالې او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوګوري دونکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالی ته مخو آسیم سړی نشي کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چالانه. خو هم دا دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
معاون صاحب، نور خو څوک را نغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایي رئیس صاحب، ناوخته کیږي، خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو؟ ځکه چې نور خو هیڅ څوک هم نشته، یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کړي.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلي دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووزو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آنې کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره،
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د موږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسالې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي، خو د موږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. موږ نشو کولای چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب، د څه شي لپاره دې جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو. نو او که مو د پای ته رسولو اعلان کړی وی، نو بیا به خلکو ویل چې د همدغو دوه خبرو لپاره یې جلسه جوړه کړې وه.
د خلکو به هم سودا شي چې په سري جلسه کې باید څه شی ویلي وي.
معاون صاحب، نن خود ټول برخه ما او تا ته را پاتې ده، نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغه نشو.
او نن بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی.
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي، دماغ خو الا خېټه تر ستوني راپورته شوه.
یاره رئیس صاحب، خدای دې وساته.
او دا هم ستاسی دونه فال.
شنبه
دا شنبه پا ورز زیگیدلی کسان دی پا خار که دیر احتیاط کوی چی پا غلو ور برابر نشی. اوز دیر غلو پا موترونو که غلا کوی، یعنی دا سورلی پا نامه در سر سپاره شی او پلا رکی دی چارو پستونی در کیگ دی او در توایی چه خالی کجیبونه دی. حالا هم دی عمل دی دا شن بی پورس حق زیگی دلی کسان چه پیسی ور سروی زرنج کرایه که او پک سپور دی شی چه دا چا گمان پیرانه شی چه پیسی لری.
یک شنبه
د یک شنبه پورا زیگیدل انجون دی د هلکانو په عاشقانه خبرو باور نکوي، ځکه اوسنی هلکان جون لومړی د مینې په جال کې ګیروي، بیا یې ژوند ور تباه کوي او بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. هلکانو دغه چل له ترکی ډرامو زده کړی او اوس یې په خپلو وطندارانو عملي کوي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ هغه زیږیدلي ځوانان چې خپله میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پرې منکر دی د بلې جلۍ د تېرېستلو ګناه دې نه کوي، ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیرا او آزار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کړي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونشي کتلی. هلکانو د دغه ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه ښاري او عصري میرمن هم ولري.
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دی خوشحاله وي چې د چاپړوسۍ دوران لا نه دی خلاص شوی او اوس هم چاپړوسي او غوړمالی ښه سم کار ورکوي، خو د چاپړوسۍ شکل او تخنیکونو تغییر کړی، هغه د خامخا زده او اپډیټ کی. په چاپړوسۍ ډیر خلک وړاندې تللي او اوس هم وړاندې ځي، نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي چالاکان دی دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهیږي. خلک پوهیږي خو ده ته یې نه وایي، ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمیږي. ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوځي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي خاینان دی ډیرو ختمونو او معاملو ته نه ځي، ځکه چې د ټولو خلکو بدی سي او په ورتګ یې ډیر خلک خفه کیږي، نو همدا خیانتونه یې بس دي، نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دی په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي، ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دی نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري چې د کور خلک پیشکمن او بدګمانه شي.
دغه د غیبت مرتبانم در خلاصو.
ډیره بده ښځه ده، ټوله کوڅه ورنه په عذاب ده.
رښتیا وایې؟ آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا شزه ده بیا هر چه تا زن شزه کهوی
وو رکه دی سیدا بیشار با
ززم چلی کار لرم
زنو پا ما خیدشا
چای درتوا چوام
نه بس میده
لاره
وو
ده بیا پا نورو پسی خبوری کهوی لدین بعد شزه نسته آرام خوره طول ورز نسته ده او ده خلگو غیبتونه کهوی
طول ورز ده خلگو غوخی خوری خدای دی ووهی وای غیبت دا سیدای لکه دا ماغ سلی خام مغوخی چی خوری
دوم را خسیسا وگی تگی او سپیره خزه دا چی طول کچه ور سر سپیره سوا
ازازم کورتا که چرا پی کیوی ام دا وسه مخه مخرت ویست که نبی همی غیبت مکوی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد حسین حکمت حیا اوریاخیل ستاره امینی سپوږمۍ او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي دې دردن تیریږي او دې دلدار تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تا ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری ناجوند لزہرو ڈک ترجمة نانسي قنقر
سی تیری گی زیرا زیده لختاری اود بلتون بپ دیلارن تیری گی بیدر دن تیری گی ये दिलदारन तेरे दाश्वंद लहरों तक ala khuda de malsh dishle dalo grivano no aisyala khuda de malsh dishle dalo grivano no janand khulo لیاو تا